سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: کابل ته د برتانیا د یو پلاوي له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به یې اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري.
د طالبانو د حکومت ویاند وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د وزیر له خبرو ناسم تعبیر شوی دی.
تبصره کړې ده په دې سي د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بولي او په نورو راپورونو کې په غزنی کې د کاروبار له نشټوالي شکایتونه
دلته راغلي. موږ د چاک باندې له توشپې کېږي چې ولاړ یو راش پلاکیتا ماشان ده غصی دید کارون اکل پر تفا والاد
پده خبرانه که زه احمد تکلستا سکور بایم. قدر مناوری دون کل هر سمخ که پا مکره خبرونو تا به هم ده خبرونو سر چکی. در روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کرونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانیږي او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کرونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 16 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته لدې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شوویلې له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شتستونزو ارزونه وکړي. همدارز موافقه شوی چې هند ته به د دو غارون چابهار للارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لورې لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده امارات ته ځي. د کرکټ د بینی شورا د خواسه هم موږ ته میسج راغی چې ستاسې د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پایلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې د افغانستان اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه آرکسټرا جوړه کړو.
د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیمایي نجونې او میرمنې دي له کابله د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل. ټاکل شوی چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جمعات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جمعات او په باکو کې د آیت الله علی خامنهای د استازي سید علی اکبر اوجاق دفتر د آذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جمعات د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوي یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیه د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیا کې د سه شنبه په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دیو بالا پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیا کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 2.3 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتر تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه احساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیز شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په 13 کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلند ډیر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 1400 ده چې د 2021 میلادي کال د اکتوبر له شپږمې سره برابره ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. په پاتې خبرونه کې راپورونه خپرو او د هم لومړی راپور. کابل ته د برتانیا د حکومت د یو پلاوی سفر طالبان هیله من کړی دي چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي. خو برتانوي پلاوی د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړي دي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې یو لړ اقدامات نوي ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وی له بریتانیایي پلاوی سره د ډیپلوماټیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبري کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا څنګهړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له شغلی کاس سره په سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری وو. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي. موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ مهمو هیوادونو همداراز ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لري او نشته هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماټیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له اساسو سره پر دې وشخېده چې څرنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي، څرنګه د دې مخنیوي کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستانه ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیا پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبري د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندي کولو د بشري مرستو او امنیتي تضمینونو په اړه وی. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبان ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیشتي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي اونۍ سه‌شنبه د جیشل هیوادونه په یوې فوق العاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی هغه څرګندونه چې ویلي دي د تیر شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمن نشي کېدای د ګڼو ځوانانو خبرګونونه پرولې دي. په دې اړه غواړو چې د طالبانو وضاحت واخلو او دا پوښتنه کوو چې طالب چارواکي ولې هر ځل دا ډول څرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلۍ اسد په دې اړه مرکه کړې ده او په پایل کې ترې پوښتنې چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د دې څرګندونو هدف څه و.
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړي، قوت ورکړي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په خونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر د موږ تاسو د شاهدانو چې په تیرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د غونه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د په هغه پیمانه چې لازم وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هېڅ کله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوق برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې یو خبره سوې ده چې په فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
دوی څه مودوړان دي همدغه سی ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکترا کړی ده او ماستری کړی ده له هغه چا سره چې مدرسې ویلې ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
هغه سوی تفاهم هغه د مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دي، خدای مکه یا هغه په درد نه، هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پانتونو یا نورو برخو کې دومره نو، یعنی په کچه نو غیر نظامی اړخ ودل. او دا طبي خبره هم د پانتونو غوډې لپاره وځي، طبيبانو، ډاکټرانو، انجنيرانو، مسلکي خلکو ټولنې ته وړاندې کیږي، د لپاره نو ځان نظامی خلک وړاندې کیږي. دا یو یو بحث کړي وسی ته ډېر پورې مطلب دا شی و نه داسې پرمه کې چاته توهین وسی یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بیا ارزښت وبل سي. موږ تاسو د ټولنې خلکو په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مهم دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې جار چې اشق جلا ده او یو د بل کار نه سي کولای، یو بل چې نه سي استخدام کېدای، دا یو مسلمه خبره.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي او د خونځي او ماسترانو او دکترا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو خونځي کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي کنه فکری رغونه بکی؟
نه دا حالت مطلب یو نظامی بحث وو د جهاد توصیف وو زکه دا خبر حالت سوی دغه لوی
همدغه خبره همدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې مونږ باید نور له جګړې ووزو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید مونږ ووزو مونږ باید په فکری لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مختلف شو یعنی د لوړو زده کړو وزیر کا ارزل دغه خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودل شي
زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبر نه ناسم برداشت دي دې معنی دا نه دي چې وسټول خلک به توپک پوږي ما مشته وي چې تخصصي برخې دي ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته برخې معلوم ده په برخې ټول کار کړي یا کوي موږ باورې زموږ ځوانان په انجینري برخې فارغې کې د هیواد لپاره کار کوي تبتوابات برخې فارغې کې د هیواد تبتوابات کار کوي او که په ټکنالوژي او اقتصاد او ساينس او ریاضي او مختلف نور او فنونو کې فارغې کې هغه د هیواد په برخو کې کار کوي چې اړتیا ده موږ دا نه دي نه سنې ولې د ټولنه په پکت یو جنگ ته ضرورت لري او یو ازادي مسله مهمه نور د استقامت مسله د پیوړتیا مسله د پرمختګ مسله ټول دغه اقشار په تړلې اندارت سوي نه دي صرف هغه بحث نظامی او بحث جهاد په توصیف باندې او د جګړې په ګټلو باندې بحث او الته یادونه داسې کړي چې دا لوی کار د موږ د مدرسو شاګردانو وسو کولی دا هم لوی کار ولی ان کیس کړه دا معنی نه لري چې دا نور اقشار نه هیڅ لري کړه دا ټول نه بلا بل برخې غو مسؤلیتونه دا نه و مسؤلیت جلاد
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې قدرمن اوریدونکو د دې خبرې مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو خدا شه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو
د نېشنل نیوز انټرنټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان یې دړې وړې کړې او پر دې هواد امریکا د پوځي حمله تر شا د قدرت پیاوړي چلی انجول کړیو او اوس په جلا وطنې کې لاس او پخې وې نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو دغه جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او مانې له لاس ورکړي خو دوی تر اوسه په خپل پخوانیو لقبونو پورې نښتې دي دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري هغه جنرالان دي چې پوزونه نه لري د خبرونه په لیکنه که څه هم ډېر کمی نه خلیدل کیږي چې دوی د پروان دوبې کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي لري د بل حرکت لپاره توتیه جوړوي د دوی ترمن د جوړو اختلافاتو سره سره خبرونه د لکتر لګه دوه مختلفو ډلو دی او ځای کې دوه خبره کوي د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور زوی خالد نور ویلی دوی ته پکار ده چې د یوې متحد جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یو ورځ له افغانستانه وتښتیدل ګډ کار کوي په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې دی او دوستم هم بیرته ترکیه ته تللی هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو د نېشنل خبرونه په لیکنه ښکاري چې بل ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ دوه نږدې دوستان دي جوړ شوی مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټول شي او پر یو مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یوه کوربه موندل دي د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یو فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړی دي وړاندې لولو په دې برخه کې یو غونډه چې په پام کې وتیرې میاش په ترکیه کې وشي هغه اندېښنو ته په پام چې خی هغه طالبان په غوسه کړی لغوه شو امریکایي سټارز اند سترایپس ورسپانې په یو لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یو برخه کې لیکي د پلازمنې کابل په هر برخه کې لیدل کیږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی د دولتي ادارو لکارکونکو نیولې چې تنخواوی نه دی اخیستي او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې تیروي د دې خار په لوی پارک د جګړو لامل تر بیزه شو کورنۍ او پوری خلک ډیر پاره دي سٹارز اینڈ سٹرائپس لیکي اتلس کلن امان نصیر چې د خرادي په یو ورکشاپ کې کار کاوه او امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد لمخي هغه ته فولادي سیفونه جوړول وای او چې امریکایي ځواکونه له دې هواده تللي ورکشاپ تړل شوی او د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکار شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان دوه شمالي گاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټوله منځنۍ آسیا د ودې لپاره اړین بولي، خو په شمال کې د افغانستان له بل گاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندري په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي. د ازبکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې ورسته په یو بیان کې وویل د دواړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدل د منځنۍ آسیا لپاره مهم وبلل او څرګند یې کړه چې دا د ټولې منځنۍ آسیا د دوامدار پراختیا کلي ده. ورسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستانه منځنۍ آسیا ته مخه کړي. دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن په لسګونو زره کډوال په تیره بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ آسیا ته مخه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقاباد به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه د نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقاباد همکاري کولای شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي. بل لور ته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پول پروژو وضعیت کړکېچن دی. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلې، مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولیس سره ځای پر ځای کړي دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولې له وشتو لري کړي دي. د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویلي دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نویو وسلو سره لیدل شوي دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرحدارو په ګډون یو شمېر نوي وسایط شته. دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ یو پخواني افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم له اخیستو ډډه وکړه تایید کړه. د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتو عمومي غونډې کې تیره میاشت په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکلي او قومونو استازي وي. طالبانو د شغل رحمان د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداري ورکړی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بخود دی وای لیوې خو گرانی او په دوه زیاته شوی او بلې خو کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ترازی خو ډیرای وخت تش لاس بیرته کورونو ته ستنیږي.
د غزنی خار په فرخي څلور لار کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لزګونو کاریګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نومې په رادیو کې واخستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه د غپل کې ترازم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تروسه مې ترې وی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولای شوای، خو په تیرو شلو کالو کې د لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کیږم. د زیاتوي اوس کارونه نشته. په یو شترزو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېخ کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري. کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یو موږ د چاک باندې څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې به کاره تاویږو نهخشته او نهبشته دی ساره راش پلکېت ماشان دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خان آغا تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خان آغا په څېره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې، نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخی مزه نشته ده، دغه څو ورځې که موږ بیکاره یو د کار بیخي درک نشته دی. باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړو، مثلا پانګونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي. ډلې ډلې کاریګر ورزغلي، هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه یوه نوې برخه درته وړاندې کوو چې له هغه سره د ازادۍ راډیو د خبرې مجله پای ته رسیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونشي، ښایي دا واکسین ضایع شي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقه کړي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانې